امریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. د افغانستان د پخوانی جمهوریت حامد کرزی دفتر په یو خبر پانه کې چې پرونی خبره کړې ده، ویل دي چې د افغانستان په خاور کې د نن نه د پاکستانی پوځ عملیات د منلو او زغم وړ نه دي، او دغه کار د افغانانو د ملي حاکمیت، د افغانستان د خاورې د بشپړتیا او خپلواکۍ څخه یو ښکاره سرغړونه بلل ده. شاغل کرزی ویل دي چې د افغانستان په چارو کې د نورو هیوادونو لاسوهل د زغم وړ نه دي، او د افغانستان خلکو تل هغو بهرنیانو ته چې د افغانستان حریم ته د ننوتلو کوشش کړی و مناسب جواب ورکړی دی. مګر په خبر پانه کې د پاکستان د نظامی عملیاتو د نیټې او ځای په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. ویل کیږي چې دا خبر د لومړي ځل لپاره د ایران د فارس آژانس د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر چودري نثار علي خان له قوله خپور کړی دی، خو د پاکستان خارجه وزارت دغه خبر رد کړی او یو بیان دی. پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې د هغه هدف دا و چې د دواړو ملکونو ترمنځ د تروریزم ضد جنګ کې اوس همکاري زیاته شوې ده. د روسیې، یوکراین، جرمني او فرانسې مشرانو پرون د پنجشنبې په ورځ د بیلاروس په پایتخت مینسک کې د یوکراین په ختیځ کې د روسیې په لوه یاغیانو او حکومتي قواو ترمنځ د جګړو د ختمولو لپاره خپلې خبرې پای ته رسولې دي. د دوغو اوږدو مذاکراتو په نتیجه کې د اوربند یو موافقه وسوه. اوربند شاکل سوی د فبروري په 15مه پیل سي د تقریبا 14 ساعتونو خبرو څخه وروسته د ټولو خواو ترمنځ موافقه پر وسوه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویل چې موږ د جګړې د لومړۍ کرښې څخه د درنو وسلو د لیرې کولو په شمول د ټولو مهمو مسئلو په باب موافقه کړې ده. ویل کیږي چې د یوکراین په ختیځ کې روسي پلوه یاغیانو هم د دغه اوربند شرایط منلي دي. خو وروسته د بیلوبیلو مطبوعاتي کنفرانسونو په دوران کې د یوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو په دې خبرې باندې تاکید وکړ چې اختلاف اوس هم موجود دی. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې څوک باید په غلط فهمۍ کې ونلویږي، ځکه نور زیات کارونه لا پاتې دي. نړیوال ولسي صندوق موافقه کړې چې یوکراین ته به د مالی چارو د ثبات لپاره 1.5 میلیارد ډالر نوي پورونه ورکړي. د نړیوال ولسي صندوق رئیس کریستین لاګارد وویل چې په دغه څلور کلنه معامله کې به د نورو پورونو د نورو پور ورکوونکو لخوا پورونه هم شامل وي، چې ټول مبلغ به 30 میلیارد ډالر ته ورسیږي. د یوکراین حکومت چې نقد پیسو ته ضرورت لري تقریبا یو کال پخواله چې د روسیې سره په ختیځ سرحد کې شخړې او جګړې پیل سي د مالی مرستو ترلاسه کولو کوششونه کوي. دلته د امریکا د جنوب ختیځ ایالت شمالي کارولینا د پوهنتون په غولي کې په محلي وخت چهارشنبې ټوله شپه خلکو شمونه لګولي و چې هغو درو تنو مسلمانو محصلانو ته خپله خواخوږي او احترام څرګند کړي چې د کورنۍ غړي او دوستان یې وایي چې د کرکې د جنایت په لړ کې وژل شوي دي. په زرګونو محصلان د شمالي کارولینا د چاپل هیل د پوهنتون په میدانونو کې راغونډ شوي و چې شهدی برکت او د هغه میرمنې یسور ابو سلحته چې دواړو تازه واده کړی وو، او د یسور خور نونس کلنی رزان ابو سلحته خپل احترام څرګند کړي. دغه درې واړه د سه‌شنبې په ورځ دغه پوهنتون ته نږدې په یو اپارتمان کې ووژل شول. د دې قتلونو په اړه د هغوی گاونډي شپږ څلوېښت کلن کریک سټیفن هیکس نیول شوی دی. پولیس باور لري چې د پوهنتون د پارکینګ په سر د هغوی ترمنځ اوږده جنجالونه د دې پیښې سبب دی. مګر د وژل شوو خوندو پلار محمد ابو سلحه د چهارشنبې په ورځ وویل چې دی باور لري چې هغه د کرکې جنایت و. هغه وویل چې هیکس څه موده مخکې هم په داسې حال کې د ده د لور او د هغې د میړه سره مخامخ شوی و چې په کمربند کې توپنچه تومبلې وه. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنجشنبې په ورځ ایشن کارتر د جمهور رئیس براک اوباما د راتلونکي دفاع وزیر په توګه منظور کړی دی. کارتر چې په عمر 60 کلن دی، د 2011 کال څخه تر 2013 کال پورې د امریکا د دفاع د وزیر مرستیال و، چې دا په پینټاګان کې دوهمه درجه لوړ پوړې چوکۍ ده. هغه دغه راز د 2009 کال څخه تر 2018 کال پورې د دفاع په وزارت کې د وسلو اخیستلو د څانګې رئیس هم و. دا خبرونه